شهباز شریف څخه واک تر لاسه کړ. رویټرز خبري آژان زیاتوي هغه لیک چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له لوري لنډمهاله صدر اعظم ته استول شوی، حکومت ته یوه کمساری جزا ګڼل کیږي، سره له دې چې په پاکستان کې معمولا ډېر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د پلویتوب تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. پاینې حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخاباتي وزندول شي، خو د ځند په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له لا زیاتو سیاسي ناکراریو سره مخامخ شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د روکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن آماده کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په وګړو کې د خپل روکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. گرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام مشته داسې وخت را رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خبرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خبرو. ګرانو اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپور کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبد العزيز د کندهار ولایت د جړید نسواری څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الكبير یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د ورثه او پاک معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغوري، نو پر دا شمیره دې د مر سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 نوي 125، 0 اویا واویا 2 نوي 125، او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده، او بیا به زه بله شمیره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکي څخه ډیره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه بخبارو کړو چې په هغوی کې خپل روکسوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمی اړیکه نیولې ده. زما یو وطنوال دی، دوه کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 15 اویا 2 اتیا 6 5 4 5 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ د تګریش کولې سره څنګه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی، شاوخوا یو کال کیږي چې ورکسي او د جلو سکار دی. دوی به سترګې دی او د راشتي سترګې باندې لږ شک خاله هم شته. هسه دې سیستم یې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چیرې ورته وپوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چیرې ورنارې کړي چې نو لا بیا د نولا په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوي دي. شاوخوا یو کال کیږي دی، عمر یې 14 کال دی. د هلمند ولایت د ګریش کولس والي د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نمبر دا دې راځي دا هله کوو چې موږ دا پیغام نشل کې چې کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمیرو اړي کوو. چې ټلیفون دې شمیرې یا ور شمیرې چلاته 0 8 15 9 0 9 0 9 1 شمیرې دې دا وایم 0 5 0 1 0 1 او د ټلیفون بل شمیره دې سیم شمیره 0 2 نسو شپته درې سو دوه اتیا تلیفون شماره زده بیا و نصف دو سپر دو نش پر سپر بی اتر دو در مورد شماره دی هر مسلمان رو تا چه مرماتی پر دید مرسد دو شماره بانی علیکه بونیستی و سلام
السلام علیکم ورحمت الله. دا هلک حبیب نومیږي د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو دا څه سپیکر چې نادرک سوی هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دا لاندې شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیس 0 0 8 8 9 1 9 3.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نمیږي تر کلی په تندې تقریبا شلو ته کېږي له کور نه درکه زوی در چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي 0 0 3 9 6 2 0 0 0 3 9 6 2 0. مننه تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو درنو کې درمن اردن کې کار کوي کارکون ته سلامونه په دې لن ټول وتر کړو خوش خوشاله څوک ازادي راډیو هغه ټول ته سلامونه یو خاص سلام له شاغلی تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادر کسه وې دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وې دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوې ته ورکو. نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسیم 0 0 0 1 1 0 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم 0 0 0 1 0 2 8 1 9. او بل افغان وسیم شمیره د 0 0 0 6 3 2 9 8. او ترڅنګ یې ځان شمیره ده 0 0 0 2 0 0 6 0 0. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته 0 0 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندي څه خوشاله خدای په امان.
زما یو زوی ورک دی دا یو کال او څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی د بلوڅه کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي. د سلیمان په نامه دی دا کې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ
ووی. سلام علیکم ګران اوریدونکو. تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکراروم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبس زلپکار زواچمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامامي چې تقریبا ډیر کلونه کېږي خپل کور څخه نادره کړی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند ملا زرین اخونه او ملا عبدالرحیم اخوندی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکو دی او نادره کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادره کسوی دی چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیات تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 3 0 1 1 9. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 3 0 1 0 9.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څو چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار يم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران د درې نشې کیږي چې نادره کړی ته کاله عمر لري، اسادي مشکل هم لري. کارچا ته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمیر برخه واخلي. سپراتاویا پوره چلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 0 تلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې. او روسي کې ریبال نمبر درته وایم 0 6 0 0 شپږ سوه لس اووه ویشت اته نوي. یو ځل بیا درته وایم 0 6 0 0 شپږ سوه لس اووه ویشت اته نوي. او د یادونې وړ د روسي کې واټساپ شمیره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 0 0 4 4 0 0 0 روسي کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی، هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنی فری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناسه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه هم دردې د مونږ سره په دغه شمارو غډونوال چې شماري ورته وایي معلوماتي اتصالات 0 5 5 0 0 یعنی 0 8 5 5 5 0 0. ایم ٹی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 0 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 0. روسي کې ورته روشن نمبر وایي 0 5 9 4 5 0 9 3 6 8 0 8 5 0 5 9 0 0 9 0 1. افغان نمبر 0 5 9 0 0 9 0 1. روشن رور په دې هله چې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې. لتا سو نړۍ مننه تل دی وی آزاد یو ژوندې دی وی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا زادې را ډو ټول کارکونکو ته سلامونه او رضونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو لک عزیز ده نبی صبح محمد صبح نمیږي د ګل زوی ده په کوم لاخیل ده دا شل کال شاوخوا کې د پیران کې نه درک سوی ده. کله هر چا سره حالي خدای د پاره دې دا کومه کوکی کور کې ژوند زندگی ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده کلار چا سره یې معلومات ور سره یې جگ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده اوس باندې ګیره سپنه سوی غټن کښنا وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 0 1 9 2 شمیره بیا تکرارم، 3-1-0-3-4-9-2.
سلامونه، از ما یو خوریه دی، پنون ده سرگل، ده وزیر زوی، در قطع ولسوالی، ده خر ده ولایت. نرده دو کلا کیجی پیاران که ورک سوی دی، او نیه ده مرگ او نیه تجبن معلومات سا کورانی سره. کتا سلوت پو که ده موضوع سر شریکی که او مشتا معلومات پیدا سی.
از مجد ده غرور هم خپل ده تلفون شمیره نو ذکر کردی. نو مجد ده غرور ده تلفون شمیره پا واتساپ که پیدا کرده چیزای تاسی تا الولم. 0-0-3-4-4-9-9-2. شمیره بیا تکرارم. 0-0-3-4-4-9-9-2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکی تراغلی قری اسدالله هم در پریاب ولایت چلگزی دول سوالی چخ. نازدی رادیو ټول کارکون کو اوریدم کته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کیږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات لري د دره کې نست. نور الله نوم یې د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا اته کال کیږي چې وتلې د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو اړ په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه مزب سوار له مالات پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی او ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0-8-3-0-3-3-4-8. شمیره یو وار بیا 0-8-10-3-4-8. شمیره یو وار بیا 0-8-10-3-4-8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4-5 ځای 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي که چیرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید هغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونه زه السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر فکریا از ما یو خریې د اټمیشت مخ کی وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادر اکاډمي د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي یعنی کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
را لیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده، نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. درېمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اووه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 اوه 0 اوه 1 څوارلس 3 سوه 6 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زر جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 اوه سوه 4 اویا 3 سوه 6 اوه سوه 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اوه سوه 6 اتیا 8 دېرش 9. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک شوی دی، راز محمد ولد ګل احمد، د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3، 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. بل شمېره: 0 اوه 0 اته 4 6 4 3 0، 0 اوه 0 اته 4 6 4 3 0. په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هرڅه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي، د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او شې شې به غوړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې 40 کتابونه ژباړلي او 2 خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه سالیه ستاته اوریدونکو.
مننه. دا خو یو ډیر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکله لکه خپله تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی، او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډیر مسائل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همه میتودونه را خپل کړي، همه ژانرونه را خپل کړي، او همه مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري، او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله دا سې دی چې زه خپل ډیر ونه وایم، یو څو داسې اثر ما ته په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت تر کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر په خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دوی دغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې هم پاموک ته، د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه، د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه تقسیم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه تقسیم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي، و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه پلا کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ما ته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ دی، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاس یې. نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې، د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه، هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوي. اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي، باید داسې نو نه چې دی وایي زه بس د الفاظو باندې پوهېږم. دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمې ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو، داس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي. ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه، هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي. او ناخو دغه دا جملې او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اولې ژبې د تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ د باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیمه چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنې په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پر اساس ځینې کسان د ټکي په ټکي ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هماغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منیم شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي زما په نظر، یو سټایل یا سبک دی، چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هیڅ راز پټ لاسوونه نه کول دي. پټ لاسوونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوهنه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څم په ادبي اثار کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثار ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما پر دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سخت باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچي، یو پاراګراف دی ولولي راوایخه په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکه، که د بل دم ولیکه، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړی ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده. خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوی، یعنی مکمل پښتونی، داس نه چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یا نور پښتو ګونی کټای او داس، یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي، د معجل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په تپه بغل کې بل هغه دغه معدل مسله ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه عادلته جمله نیمه سواله، کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درې میسه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاری ډېر مهم شی دی، نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه گذاری وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شانت کې لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړي وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي، داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په آسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانی دري راولاړ شوی یم، دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته سره جوړه کړی سم، ماته هر څه بیخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تسی چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده. د ترجمې پروسه کې تسی نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شو لیکشنی واخوا پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره بیا از ما بیخی لکه څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو ول چاغه وای چې بیخ د چایر سی ویجه د چایری ری فکر کوي چې نو بشیل ویجه کله چې دغه احساس تاسو وسوچته نو بشیل ویجه بیا ته کولی سي پاره کې تغیرات راوړي تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه هغه اماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اسلام سره په فکر اوسه دا ازما په نظر زما ته جوړې پر اساس
د غر په دې بوخ ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولې ژوندګي لته ډېر بوخ تر تاسو معلومي ځخ په پام دی ژوندګي کې تاسو روزګار را پیل را روان کړی دی زه دوا ماشومان لرم واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخ ژوند کې سره باید ام کورونې کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورونې په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کول کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید ارسته خپل رسیدګي وکړي تاسو تمال میر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مگر بردارت سربیره دا مطالعه او ترجمه ته ته زده تفریح سترګ باندې ګورم ته ته زده داسې بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب دا ټول بوختیا د نور مسائل څخه دا سترس څخه ز لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښنی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی یو ځای مجلس کوي زه په دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هوبه ده از ما د خوشی هوبه ده بوختیا ده چې زه په ناره وړم یو غړی آرام یم تر په خو اوس څه پر کړی دي ځکه مخکې ما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې من درلو دي هغه وخت شو هغه وخت څه زیات وخت او کوله سو اوس هغه ونه وخت لري نس وکوله نو که انسان هیڅ څه د چا خوشی ډیر ته دغه یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولای شي او هم وخت ورته بیل کړای شي او څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په تر لاسه کړی سي ما دغه تګلار مختاچ وای او تر ډیر په شي کامیاب
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي
دا پروسه نه پیرم چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي چې باړم خپل ځان ته یو سټایل لري اج باړم ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کې شپ شاور وانه وړي او هغه خلک چلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلګي او هغه پوه خلګي تکړه خلګي بیان دا واقعا لکه څنګه چې تا ول دا ډیره ګټه کوي تر ډیره پر په غربي ټولنه کې د اثر چاپیر تر ډیره پر دا رقم خلک د خبرندوی ټولنه لري او کوم یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یو لیکوال خپل اثر هتا لیکي دا پړاو پر پړاو باندې هتا چپټر پر چپټر باندې د خبرندوی ټولنه د خاص څخه د وګړو د بورډ د مسلکی بورډ د اډیټ بورډ د خاص څخه دا شی کتل کیږي لیکوال یې ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تر ترغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې به خزیاته مداخله نه کوي کوم مشورې وشان چور کوي کوم مرسته چکی هغه ډیر یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دا مزل چې دی وی ترغه منځله پرې په دې کې ډیر کومه کو سره کوي دا ډیر ګټور کار دی کوم تاسو په نړۍ ته په دې چې دا څونه پرچ کار کوي دا د طلب دی څو پیسې نور کې هتا به ام به کې خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمل کوون کې بسګر پر پیسې در کې
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې ام به کتاب په خپل انتخاب وي ام به په خپل ژباړي ام به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا ام به په خپل نیو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی کچيري یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغه ته راځي کیږي اوس ک په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد روباندل لري خټوله د انتقاد ګټه یوازې مغه ژباړن ته نیول کیږي کله چې یو بورډ وی فکر نه کوي چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او ک کومه غلطي بیا غ کولای سي وي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار د چي ناغوي دغه اصلاحات راوستلی وي
دغه مکمل ډول به وخت ته ولاړ دي چې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطي به هم په شک زیات شي ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارسونه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیات چې به درې نفر یې دغه غلطي او امکان کمیږي وګونه یو اثر یو شی شر ازي شه کمال ته ډیر نږدې کیږي نو تا به هم غلطی بکشه کی زیاتی هم به ژباړن مسولیت ډیر زیاتیږي خو ژباړن او ار د مشتاس پښتو کې وای چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی تر څو نه ظاهر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کوي اخیری او ارسوک پیدا داس وکړي تر هغه اخیری حد پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د مسولیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک ارڅه د خپل کوي حتی ډونر هم دې ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکشته کې یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملما